السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانګزای د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ خراغ لاست وایم. په دې پروګرام کې د مطالب خبرو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولې په مرکزونو کې به فاغ اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنځمه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. دغه مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کاره راضي دي.
زه خپله فعلا 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
دا هرڅه تر خبرونو ورسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسم ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر تاول افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې د لشکرګاه ښار د لسمي حوزې اړوند سیمه کې سوي ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین په ټاوسوي دي. د طالبانو د خوا شخصوي ماینو بدبختانه باید وایم چې موږ بې ګناه او بې دفاع وګړي یو اربیا د مین خوراک سول چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالی ولسوالي اوسیدونکو
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګو شار لویدیت ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي او یو بل ټپی دی. د غور د والی ویاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام شوی ده. شغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشټوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبري کړي هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 یې مړ کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیوي خبرې کړي. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د خدمتو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمدا د دغو پروژو د عملی چارو د پایل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ریډیو ری په پاکستان کې په یو ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدی ویلی چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدی په خبره په دې پیښه کې تر دې شو ډیر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی دي. د پولیس په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوی چې دوی په خپل هم پکې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروايي له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملن وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یو مثبت نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولای شي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاوی کې د خبرو پر مهال هیله وشو چې د روسیا او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبريالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملن او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت په خوانی مرستیال وو سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا په خوانی وزیر ماکسیم سټیپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نوموړي د لرې کېدو لامل بلل شوی. اوکراین یو له اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلک دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو. او د کنګل یو لوی ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لوی ده د انټارکټیکا له کنګل سوي سواحلو بیل سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ول ولې رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیګار تازه سرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیاي مرکزونه او روغتیاي کارکونکو هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیاي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د وی او روغتیاي کارکونکو مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان بهرونی ځواکونه چوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د جګړې لهکې له خوا وغواړي چې روغتیاي کارکونکي غیر سیاسي او بې طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جنون امن سیمو کې د روغتیاي خدماتو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسو سره باید ویم چې زموږ روغتي مراکز په جګړو لامل تخریب کیږي او یو تعداد روغتي کارکونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتي وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتي خدمات یو ادوال ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د مې په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما هغه اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتی ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیون پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادبی او پرختیایي کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېده، ناقص او غلط راپور ده. موږ پوهېږي کې روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه متښتولي، نه مزدور باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو اروزګان ته چې له ډېره وخت راهیسې د خار شاوخوا سیمې د جګړو شاهد دي او لسګونه کسان پکې قرباني شوي دي. په اروزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لسګونه کسان روغتون ته ورغلي، او دغو کسانو شمیر چې چارواکي لسګونه کسان بولي د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپل وینې په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کیښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي، چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلې دي، چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. د دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی، د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمی الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وای موخه دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبې بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولای، یا زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخه باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر دغه لپاره مو وینه ورکړې چې هغه په سنګر کې جنګیږي، موږ د خپل د بدن وینه ورکوو. دې باندې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سستډیو
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو د اقدام ستایي. د دې لړلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته قسم را وسه وینه نه ورسره برابر دغه نه خوشاله یي چې ولانه نه جوړي چې دغه سی وینه توکي چې ګر ولس خوشاله یي رعیت خوشاله یي. دا خو ډېر ښه ثواب څونه ثواب لري. نه د تن وینه چې وای د تن جامع ورکه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکه نو هغه څونه ثواب لري چې بل مسلمان را ژوندی کې. دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکونکي، د ولایتي ادارې کارکونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر زیاول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
موږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې سره خوا کې چونکې اروزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د کوینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر 20 پورې وینه دلته جمع شي.
په اروزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي، چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ عمري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د سرطان ناروغیو له امله د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل له کابل ښار اوسیدونکی دی. د وای پلارې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما بلار و دا مریضی باندې سرطان مریضی باندې تخته و دلته چې موږ جمهوریت شفخانې ته لاړو. جمهوریت شفخانې لیدلو کومه چونه چې رات سړی وویني دوی ډایرکټ کړی چې بستخط ورکړه. هغه به موږ په لکه محلات معلوم دي به موږ غاړو پاکستان ته پېښور ته لاړو. شوکت خانم شفخانې ته ګویا مسافرت ژوند سخت ده. خامخا
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالله احمدزی هم وایي چې په دې برخه کې په هیواد دننه لازم امکانات نشته.
سرطان ناروغی باندې مرکزونه لرو، ولی په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، خو ولی هغه شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضان ورته لاسرسی لري، ډاکتران وسایلو ته لاسرسی لري، ولی په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسی. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 مړه کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې عامه پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیا نه لري او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که څه هم د سرطان ډیری ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نشته. د هغې په خبره د نړیوال شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سره لدی چې منی په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکاري غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو:
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه ستر روغتون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړې. له 15 تر 50 میلیون ډالر مالی سرچینو برابرولو شمنه موجوده ده. د کرونا وزارت د نن ازینو دلایل له عمله تر اوسه د دغه سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټول هڅې مراوني کړې چې موږ دا سرچینې بسیج کړو او کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجرو له خپل ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیې ته ځي، چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام د غیډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کېږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د اداره د وی وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زدهونه کې راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زئی:
زموږ ځواکونه موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او د اوس موږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونه په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې خي. د میل لومړی نیټه وروسته چې افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب وان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د میل لومړی نیټه تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت وان طارق عادیان ازادي رادیو ته وویل طالبان لبري دروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوخته ده.
اینا در بعضی از ولسوالی
په هغه ولسوالی کې چې دوی د بهرنۍ ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وزپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالی کې، همدارس د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالی کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنۍ ترهګرو په ګډون سلګونه کسان لمنځه یوړل شول،
از بین بورته شولن.
د امنیتی بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لخکرګاه، کندهار، دروزګان، ترینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې د دې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغه سیمو کې چې د ډلې نفوذ کړي ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلیر ویسو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 1,600 طالبان وشلي او 1,200 نورې ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 3,000 کړي ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. خدا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند لخکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکی وګړو پر یو موټر د سړک غاړې مان چاودلای چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړو، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن پنځمه د میشلمه د شاتو د مچیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د شاتو مچۍ او ځین نورې ګټورې حشرې په خوراکي سرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کروندار د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي. نوموړی له تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې وخت هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټنه تر پنځه سوه ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شوه،
حسدی وشي په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالونکي موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنې شات تولید کړی دي، نږدې نه سوه مټریک ټنه شات تولید کړی دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه مټریک ټنه او خوست څلور سوه مټریک ټنه تولید کړی دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د ښاغلي رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمه ورځ ته داخل شوې. اسرائیلی الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هله ښکارا کړی چې ډیر ژر به اوربند ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د اسرائیلی ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي، او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو څو ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلی پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ رقم شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میل لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلابیلو چاودنو ولس ملکیانو ته مرګ ژوبله راولي. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه خر کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمهیزو چارواکو ازادې راډیو ته تایید کړي چې د فیروسکو خار لویدیسته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لا ښه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې وی ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یو مثبت نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به د روان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یو ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله به په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به د روان کال د نومبر له 28 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهن فدراسیون 14 کسیز لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیز لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهن فدراسیون استازي ګډون لري. د ښاغلي قارزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې د دیرش هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سټار به پانی لیکلی چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته د غلوبو ته سریلانکا هیواد غوره شو او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې د جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس د لوبې نشي ترسره کیدی. دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2022 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه گیګو په پایل کې د معلوله مشمانو خبري اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم وله په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولې راته وایي ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مکو په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ به اوسې کار کتي کا وک سوک وک لارګه و بس پیو هوینو.
پلارم بدلګیږي، پرونم بدلګیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا شنو مې ورته خلی چې پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدمانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدمانی وسره.
شدا دریو گتیم ریس وی بس دلر دلر کی بس پکلو تختشنست بس دادر کال کرسنا ورارس سگرا بس خان فل قربان بگان چراس پیر بس خان دست و دادا شال تا و دیس دا وکی
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکانټ لاینه سي ته خدای چې دې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري څه وې دي
یو چې په خادستان یو چې نه
په خادستان
موږ ته څه کجوړول شو زغه د خادې ورجوړ کې په خانه شي جوړول په چا په برد وکي چاته بس وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه څه ورته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم دسی ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلک خبري زیات زیات منی اسید بیخی دسی کم ماشومان څنګه یا لومن نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد مونږ دی خلکو سره خو اصول بعد
ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډول ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. همداوس فاجعه موجوده ده، همداوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپل یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي ستونزه ورته پیدا شوي او او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یا د کلچ لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پرواني له خاص دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې لمنځ وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلې منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو، ټول نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه سکیږي چې انسانان په همدې قضاوت کې ویشل سي، حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو ښه ژوبل او دی حیوان په خروب لوي هغه ته ورته پرتلکی تر دې چې مثلا انسان سره پرتلکی. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دین راپورته کې نتیجې د عقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، د هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي، د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلاني غوندې، یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي، سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي، یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي، هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي، اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم د لودل یعنی څه، دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی، د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي، په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کې، دا سرکوب کې، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا باید د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی،
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. زا وګما جبر خیلیم او دا کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولی ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغې خوانم ډېر کسانی د منګ له خوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډېر تشویش لرو او دا ډېر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې اداقل ته واده وکړي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی سو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
یعنې دا ټول چې دلته ګورم دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلی سو خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی نو. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو جو کې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه وزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره لس نپاره دولس نپاره پنځه نپاره شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دکان د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله یې همدغه واده مراسم یې خپل معاملې جوړوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سخري یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځایو کې کالي واخلي، ډوډۍ د غرمې ورکړي، کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي، چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې لا دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي خنه دي کورنۍ ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولای شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د پیځای مصارف څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوی ټول تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته یو شی واخله چې ډیر غذاف مصرف دی. دا غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی. هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمای ور سره کوي یو شی ورته اخلي هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه سي. خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پو کې خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قرباني لويږي.
څه راځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خره ته چیزی هغه ډله ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم. ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده به ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي اله تیڅ ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډیر ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي سه پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې مها واسو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خرید تزرخي کې او د استجمی د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید خریدو کې
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی. البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدايه ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د ګرمې ډوډۍ خو ځکه د سار وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خی تر سوبزي د غید زوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زون کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم ډیر ځای کې دي مثلا ټول په یو نظر نه هبازه خریدونکو کې اته ستونزې را منځ کیږي پر پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د دنجلې د کورنۍ او په څنګه کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه به په خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 توای دی اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه بيخي بندي یا تاغ نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفله چې کله بازار ته چې ګوري دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو پکار مې زه خیر ورځ بل به خلوص خو دغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ بل سودا وخلې زه اوس مصرف وایم نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډېره مهمه ده چې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګ کې چورته خوشحالي لري او سي ګورته د دې په څنګ کې تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما ترې خنو واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوي پروې مند ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورانوي کې دغه شته چې هغه واسو هرمن چې دواده تلري دغه مختل کیږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه سد واده قرض خلاص کړي ستې خرید خلاص کړي چې چا خسته ده ټول
اوس هلاري سړي غلي مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګيري وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق وایته شي خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خاطر لړ شي هلاري به دای چې دغه ډیرو خریدونه جلوګيري وشي لکه الای وخت شي چې عشه دي ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه وخت شي دوه نفر د دو سالور دغه اند زیات په فکر نکوم چې لازمی خپل هغه ناوی کوم یو سره زی چون یو مشر دا دغه سره یو سرګټه یو ملګرتیا سره وکي او یو یاد وکړه د زوم د خو د نا زوم مور یا د زوم پلار دغه نو کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته په کورنۍ کې خخه مشران لرو نو دا خوده ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې دی بونت للی دسه ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه یعنی ست سالانه کوي همدغه خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
ډیره مننه
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خې چاره
ra por tabai vai dia kal raje قدرتي مړ بشم وي وي بیا کل راز شبي بولا دل وڑی پرندے وی بیا کر راز وی وی بیا کر راز لاند دماغ پوا یا پلاس کی دس رو گول گونچے وی بیا کر رانی کے کبھی بھی پیا کر راجے پیا کر